ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کوم پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته هغه لیست سپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړی دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه ده شاوخوا 15 سنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوی دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیاته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 40 تنه ښځینه وي وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقص قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حاکاله د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې 2 چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی ارکاشیف او حاکاله په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره په ترمه اسکی د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیز سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې د رئیس په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشری ناورین خبرداري ورکول شوې ده. د خیبر پښتونخوا په لکې مروت او ډیری اسماعیل خان زلو کې د ګوزانه 2 نوي پیخي سب چوي دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د 2 نوي پیخو په سب سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبت پیخو شمیر 15 تل ور شوی. د دې پروګرام خبره د دې پیخو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سب چوي دي چې د تیر کال پرتله 2 برابر ډیر شوی دي. د ګوزانه 2 نوي پیخي په داسې حال کې سب تیږي چې د پاکستان د روغتیاي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 15 کلونو عمره 15 مليون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزانه پیخي شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوځي هډه په نخه کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر وسه د دې بریټ پاړه سندې ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څنګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړی ده. د اسرائیلو د بیړنی خدماتو اداره وی له لبنان څخه په توګه ول شوی راکټونو کې یو لس کسان ټپیان شوی دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یو کور لګیدل دي او دا بریده وروسته له هغه دی چې اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. تاسو موږ خپل ازادي رادیو نوري تر اپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پس سخت کړی دي.
افغانی مېرمنې د انسی وحالت ته پرې خوستي د بیان ازادي کړې نه واخیسته نور هم محدود کړ هم جونې ورته خاموشه کړ.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځ ولایتونو بزګرانو بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پر لارې بندوي.
دا ګاونډیان موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې لارې بندي جنگونه شروع کوي د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي. څوک خرچې په نشي ډکولې د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خسارې رسي.
باندې په خبرونه کې نړیواله موضوع هم لرو نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمه د خبري ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې او شروع کوو د دې خبرونه په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لپسې سخت کړی دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې د هم ویلي چې دغه قانون د نورو په پرتله افغان ښځې او نجونې لا زیاتې اغېزمنې کړې دي. یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقوقو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حق له د فیروز عزیزی راپور ته وکشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو راپور په خبرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نوومبر په لومړۍ نیټه په خپل خبر کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګرلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاګ اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لاند واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوی دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکی تلفاتو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو لفظي ګواښونو شکنجو بندي کولو او وزنو یادونه هم شوی ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اگست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقيف چلیریست د شکنجه بچلان او ګواښلو لاس او د بخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یولس پیښو یادونه هم شوی چې پکې 15 نوی نارینه، 15 لس ښځې او یو نجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلی دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان مېرمنې انزوا ته وړي او قرآن له دوی د بیان ازادي اخیسته ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د خزو د حقونو ویفالی لطیفه سالرزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
او شیدا قانون وړاندې کړی دی د دوی حقونه نور هم کمزور کړ. افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې، د بیان ازادي کړنه واخیسته، نور یې هم محدود کړ، هم جون یې ورته خاموش کړ. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سره نور نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یو افغان فعاله ماریا نوري بیا وایي، د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ ان د ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان د بعض قوانین کې حتی صدای زنان هم اورت میداند.
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چاته د ښځو غږ په کې اورت پولي واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنۍ لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه بلکې د هیواد ټول وګړي اغیزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم کراغلی، په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپور وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بنټ په کتنې باندې سنا ککر راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال ساجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید گفت که جهانیان گوش شنونده،
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د دوه سر کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل:
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بنر زیاته کړه موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشرې باربارا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې ګالي په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته واوري.
پوهیږي چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویبپاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبه ویبپاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. هماسې چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. دې ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډېر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په نیوکو دی. البته د دیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ د لیکنې له سبس څخه اټکل کولی شئ چې په دې ویب پاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو د لبنان خواته حزب الله ډلوي په تلبیب کې یو پوځي اډه په نخه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنه‌ای دا څرګندونې وروسته لدی کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره 250 بمونه بم غورځون کې الوتکه او ستره بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات په غوښتنه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډلوایي نن یې د بیپلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخین پوځي اډه په نخې کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د لبنان پر ډېر جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریز سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د حزب الله د ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریټ اتاوی په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ائتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبې د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرائیلو وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه و. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو سات کې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرایلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرایل او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ
لابوزی دا وسلو دا سنبالخت دا سیاسی کرونو لارخ هر چه چیارتیاوی حتمن بیتر سرکوو پوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په ترسره کولو کې بوختي. خمنی په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیل د بریدونو سواب ورکوو. د سرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیلو د اکتوبر پر 6 په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې 15 پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبر اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکیچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګري ډلې په توګه پیژني.
را پرونه مرکی او اوریدونکی
د خبرونه وړاندو را پرونو ته خرغلی د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوه راټولولو او پلورلو وخت را ورسی کی پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یا د ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، کلبه په قرض وکړو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوي.
دا د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ وسیدونکو محمد زمان دی چې چا چې په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کار لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کارلې کښت حاصل راشي پاکستانی پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شو لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پریوزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري لارې بندې دي، تباب برباد چې موږ سو کو دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سو کو ستلم نشو، قرضار پریشان پدې ځای کې پراته سو، لارې کرای نشته چې موږ ځان غو کډه بیرته خپل وطن پورې وېسو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزي کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی یو خوانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډین موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 روپۍ په 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دي. همدغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستانی میوه او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف دا غوښتنی ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس غریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دم دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، روټونه درومیان خو شي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیز د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دی وخت کې دغه ته وريديږي. موږ دا فاصله روټ او بلم د پاکستان او د نور غونډي وادونه دغه غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو پاړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بله بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلې او اوریدلې شي. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 238 میلیون افغانیو پروژه په رسمي توګه پیل شو، چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده، چې له یوې خوا به د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر بروي او لبلې خوا به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. په همدې اړه سیمه د شرافت زموږ د همکار راپورټ وغوښی.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غزونی دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 243 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویل چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وو. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نشرو کیږي تر 200 پورې یا پنجاب دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غزيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنی وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه بزیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابر کړي. نو موري دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغه بلدی لاري لامیاري او باوري انټرنیټ څخه خبر خمنسي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لري پرتی سیمې چې محروم دي او خصوصا د تپخوانی حکومت چې جنگونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لري پرتی سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړی چې هغه سیمو ته ولاړ سو، اول ته انټرنیټ ورسو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سہولت ورکو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرح شوی او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو ولایت ته موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو. سیدی میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سجل ریز ده، بهسود سیاول ده، سیدوام ده، او د ولسوالۍ په دې مسجد کې ټولې پرتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابرات او هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پرته دي، هغه وسلول له مرکز سره د دوه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادې ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولته سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیسټم پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک، ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هلته سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي. په زابل کې ورښتونه هوا وریم ډیرې کیږي. د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسېدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتو نظام او دولت باندې مرجه کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، د زمي پر تاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي. داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي، د مکه بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شننکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
قدمونه اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې زبونګه خپل خبرونه د زهرو کاروان ونې خبرونه درته وړاندې کیږي. تر هغه مخکې لاند خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکو وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته هغه لیست یې سپارلی چې پکې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملي اقداماتو غوښتنه پکې شوې وه. ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبرنی ناسته کې دا خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د مافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2023 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوی دي. د سازمانند یو بیان په خبرولو سره زیاته کړې چې د شاوخوا 15 خبریالانو د وژنې قضیه محکمو ته نه راجی کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په وله راغلي په وروستیو 16 کې د هرې جګړې پرتله د غزې پر جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوی دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي ترحیه کالا د باس یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوو چارواکو لیدنې هم خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په لکی مروته او ډیر اسماعیل خان زلوکی د ګوزان 29 پیخې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نوې پیخو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیخو شمیر 15 ته لوړ شوې دي. او د حزب الله ډلوینان یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوځي هډه په نخښه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس تر راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې برید پاړه څه نه دی ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خپاره کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید سوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچا کیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 15% تریاک کم شوې دي. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوي دي.
وقتی که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي.
د میوان په نوم یو معتاد وایي چې د نشې مواد رانیولو لپاره مزمکه خرڅ کړه.
زه په خپل د سلور کال کې د یو غټ نوغ زمادي د دولت
دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه سوچاغه کوم کنه چې زو باندې شو اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړی په تر اوله دغه ډیر غټ نقصان
او د پروګرام په پای کې به ووري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشر ورور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خصوصا هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو دیو اروپایی بنسټ چیرنې خی چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانې فعالې شوي دي د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې اروپا ته ځینې کاچاک شوي هیروین خی چې په پاکستان او ایران کې تولید شوي دي دغه هیروین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو درې کاله تیر شوي خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګره تیودورا ګروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالي نښې لیدل کیږي خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن شي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریا کم شوې دي په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو
د جبن سټ تحلیلګرانو مندلې چې د بالکان هیوادونو لاره د هیرونو د قاچاقو د دوام ترڅنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تاریخ په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا د متحده عربی اماراتو لاره اروپا ته قاچاق کوي هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې تر سره وشي چې دا هیوادونه د هیروینو یو میلیون محتاجین لري تر امریکا متحده ایالاتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهم لوی مرستندوی اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي که څه هم د طالبانو حکومت څو ځله غوښتنه کړې خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي تاسو ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې اروپا ته ځینې کاچاک سوي هیروین خي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تاریخو څخه جوړ سوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملاوو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي لامل په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیر بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي لامل نسی کولای چې لکوره ووزی او لکوره د باندې د ژوند چارې سمبال کړي. د غور جنې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي په بې پروايي تورنوي او وایي چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر یزی کی خانه
عزیزرا ات اکوی چې یو میاشت مخ کی معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دای او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزی او خپلوانو احوال واخلي. عزیزولا چې د فیروزکو ښار په لومړی ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیه اوسیدونکو له غلا او څخه تنګ شوی دی.
یک پیکنیکی
د گازو شرکلوې د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستمو سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې معتادین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوی یو.
کلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوریت نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلي چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 1000 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکو سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کېدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هری ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورین کې ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد دوه ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د پدې اړه ازادې رادیو ته ویل
کومه رسیدګي شو وردل شي مخته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ شي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر شي، نشه پرې
مو تر کړی.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنی لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، به شک چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي ګټل وي او کدا وی چې لدی لارې نشئی مواد رانیسي
دریا تامین بکنند.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شوي خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بل سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 15 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د غور اوسیدونکو وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان به بیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاص وانه
ادواد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو اپونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لشپغو څخه بیا د ماخان تر شپغو بجو پوری په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی 8 کلن میوان په ایران کې موتاد شو او له 1200 کالو راهیسې نشه کوي. میوان که هم ځوان دی خو د نشول عملی د سر او ګیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږ دي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاد اچولې او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوان لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مول مزدوري کول او بعد هغه بیا استازي کار هم کړ، هلته سیمانکاري د پلاسر کار ما ډېر کړو. سر هغه وخت چې موږ لاړو 2000 تومن مزدوري وه، 2000 تومن یې میاشت 6000 مخدره مواد والا مال ته په کار کې بس نش سړی سره صرف ضرورو د سیرګټ شو چار شو ضرورو تاریخ شو. بس انده موږ ته اول خشه خاله کې د پاسه د سوجي په مختلف شو خلاصې هم ته نو ته شو مرز غوندې شو بیا دلته پودر تم شو راغلا صاحب شیشم شو راغلا د اخره کې د شو اخره درې سو سالور سو انټر 500 روپې پر سر د معاملو نم دې جوه جین د ما لغما کې سزمه کاغه مې بخارسا کړه و دې چې غلام را دې چې الله نه شکر گزار لاس هم نه دا شواله مشرو مل خارج کړه این تراغي پوری شاغي ولد چې صبر خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرص نه کې تقریبا یو له کوشش در غانه مزمه کا خرص کړه درې بیس پیجا نه خرص نس په سال وی در نور مشکلاتونه خوران خرابې دل مثال کور کې کمتم بد اخلاقی کنه زیاته خلق یو شوبل هغه په ځای پرې د سر په سر د یو شه زړه کوم چې ز په خپل د سلور کال کې دا یو غټ نو زماري دا د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه هغه کوم کنه چې زو باندې اولاد الله راي کې الله پاک رحمن هغه کړه په تر ول دا ډیر غټ نقصان او نور هغه اعتبار او هغه ټول منځ لاله نه په کور کې دا جګر خونی شر سوي مور په شیل برنګ تر دا قتل وای زو یا نه ده اول خبر خیره وکړه وکړه ته دې پرې چې په ذات خدای نه پاګي د پسو پلم کې ماته په خوله را کوشش زه دا وکړم دا مې نه منځل نه کیږي چې حال کې وګورم او نور یعنی په کور کې ورونه وغید بار یعنی مشورتو شوتو واخو جه پر دند شي کېږي چې یعنی کوم شری د کوم سړي خبره ما شو ما غي خوښتان نه وي وجه چې شي ټول عمل الهت معمول مې نو خو په کور کې خوشحالي خو خوښته ژوند هم تیر او چې کله خبر شو ورو نه ده مشر لور مې سوال اسکل نه ده بل دول اسکل نه ده زوی مې ول اسکل نه بل زوی ما ته کلن هم به شولې مې ته نه مکتب کې ته راوته ول شي چې دې پلا د مواد استعمالي په دغه لوخه ما دوره ول نمبره وا په ول نمبره کې کیسه دونه تیری ولا بيستان کی پوري دوره ما ول نمبره شو چې کله رااله کور کې جړلې په جړا سره خبره وکړه نو مور ماته لري ودلې دا اته دا چې زړې ما چو د مکتب نه څنګه ماته دا خبره وشو والله په بل قسم ته دا خبره ما وری دا یو ځل نه مې الله خبره او په درې مورز ما د خاطر کټ
په خاطر کې مو وریدل چې نشو له میوان څخه ذهني تمرکز اخیسته او له اولاد یې اچولې ده.
ایا په دې دلاست آیا پوهیدل است که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید د سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کې کی. کله چې مخدره توکي استفاده کوي په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه عصب تنبیه شي ماشوم چې په کې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي، دا عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې. کله چې دا عضلات تقلص وکړي دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم بې وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم، بدون د مایع د ده ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي، باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي. چون د دې شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپل ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تاریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنه اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر ورور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولې وزړل، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف ماریا لیلا لدن، ته ظالم باد ده، نږدې و چې څادر رانه وړی و.
مسنو فرید جانه، بخت مو تور دی، بل ځای خو نشته. په دې کنډوالو کې هم پر آرامه نه یو، خو خیر زموږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه. اوبه ګورو چې څوک یې ګټي.
یار فریالۍ لالا، ګل خبره دې وکړه، راځه چې خپله نشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار اوبه ګڼي دي، ته دستا د پچکاري بمبر راکړه چې اول ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم، چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبا نه لرې؟
بله بمبا څه کوو بابا، دغه یوه بمبا زما او ستا د دواړو بس ده.
والکه چې د پوډرو پوډۍ رانیسي، یوه بمبا هم رانیسه، یار بریا لیلا لا توس د پچکاری پر یو بم بم دومره بخیلی که
بخیلی نکوم پچکاری دی تر تا قربان شی زستا د گٹی خبر کوم ما ویل ناروغ کیگی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاکٹرم شوی والا
خاندما زرشتی در توایم زخواسنم پچلو ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابیگی ظالما
گورا تا زرابم بدا دا یو کال کیگی چی ززان تا ور باندی پیچکاری کوم کتی استعمال کی زمان ناروغی تا تا هم درزی
دا بیت سمانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سمرا دووی چی نیدر کم خلاص
والکا بخینی والاکا کوما زوام چی خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوش چٹی خبری دی زده یو کال کیگی چی کلا دیو او کلا لبل چانا بامبر آخ لما پودر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلام نیمواله
زنو چی زمان خبر نمانی داده بامبر وخلا
د پدې پلاره یو خبره می درته کوله
خوایا څنګه خبره دې راته کوله
ما ویل اوس خو پدې په شپخانه کې بستری دی څورې زیورو سبا له خیره سره روغ او جوړ کور ته راسي
په نشم مطلب دې څه دی
مطلب می ده دی چې الک ته به واده وروکو څنګه دې خوخه ده
خزه بیخي می خوخه ده ما هم دغه چرت وهلی و
آغا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چه بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرکه سلام علیکم
والیکم زویا ستره مسی
خیر بشه بابا سلام علیکم
والیکم سلام رازه زویا دلتا پدغا توشکا کینا خواه زویا فرید سنگاو
خو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو افته وروست کورت بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جورسه
الهی شکر چه جور شو خسوه هم دا اوز دی موری و خبر یاد کرده خشو چه راغلی
سنگه خبر بابا
خبر داده چه مگویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورته وکو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده ندهی نو
ولی دو واده ندهی
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایه فضل وکړي ژر راته ووایا دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معایناتې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکټرانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکټرانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید داغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای با اولادونه ورکی
و مور کهی تو والی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوڑیگی او بلده چه خزای دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بل ده لور جوان والی بلوی لاز تواکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه ده ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پختنه بی اوکره ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا م پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
لال یو گل